السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه راز به د ازادۍ میلمه کې یوه ځانګړې مرکه هم واوري له ډاکټرې اسما کاکړ سره. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حل لارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې په خپل ایکس پانل لیکلي و چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ کولی شي. بنټ له دې یک شنبه تر راتلونکې شنبه د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړې او شاوخوا 40,000 افغانانو ته یې چې اکثره فعالان او خبریالان دي پناه ورکړې ده. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي ولګېدل. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یک شنبه ماښام د دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګېدلې دي. سرچینې زیاته کړې چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې په کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل کېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تیر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې توغندي لګېدلې وو چې درې کسان پکې ټپیان شوي وو. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نهو نورو ولایتونو څخه یې تر 2,000 ډېر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر د یک شنبه په ورځ یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر وایي له دې ډلې 2015 مستحق سوالګر وو او پاتې نورې مسلکي کسان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د اسلامي دولت ډلې یادایش هغه ملاتړی پرون توقیف ته ولیږدول شو چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د اسرائیل پر سفارت د برید د هڅې په تور نیول شوی دی. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ویلي چې د عمر په نوم د غالبیایي وګړی د شنبې په ورځ د برلین په یوه څنډه کې د پولیسو د هغې قطعې لخوا ونیول شو چې په درنو وسلو سنباله ده. د جرمني فدرال څارنوالانو ویلي یاد کس پلان درلود چې د اسرائیل پر سفارت د ټوپک په وسیله د لوړې کچې برید وکړي. دغه څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې مشکوک کس د خپل برید د پلان په اړه د داعش یو غړي ته په مسنجر کې معلومات لیږلي دي. نیول شوی کس 2022 کال کې جرمني ته دننه شوی چې هلته یې د پناه اخیستنې دوسیه هم رد شوې ده. د جرمني پولیسو ویلي چې د غزې د جګړې لپاره په دغه هیواد کې د یهودانو ضد فعالیتونه ډېر شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس وایي په غزه کې د بیګناه فلسطینیانو وژل ورته د منلو نه دي. میرمن هاریس چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر د ټاکنو نومانده ده پرون یک شنبه دغه څرګندونې وکړې او ټینګار وکړ چې دوی د غزې د جګړې پای ته رسیدل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د همدې هڅو په مخه یې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو ځل بیا منځني ختیځ ته ځي او هلته به د اړوند لوریو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم منځني ختیځ ته د بلینکن د راتلونکي سفر نور جزئیات نشته، خو د جرمني خبری اجانس ډی پی ای لیکلي چې بلینکن به سبا سه شنبه اسرائیلو ته ورسیږي. په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو له پایلې تر اوسه باندې 2,000 فلسطینیان وژل شوي.
سلامونه، ستړي مشي. زه فرید سیال مو د هلي پودکاسټ ویبل برخه ته هرکلی کوم. پاروسیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه. لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري.